السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبان حکومت نن دوشنبه تایید کړ چې په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو برید شن کړی دی. د طالبانو د وزارت ویل د یکشنبه په ماښام یو بریدګر د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د دوی پر ریاست د حملې هڅه وکړه خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت دغه برید د څرنګوالي د بریدګر د برخلیک او احتمالي تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي. بل لور ته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې چې د طالبانو ضد یوه وسله واله ډله ده دغه برید مسئولیت اخیستی او ویلی دی چې د طالبانو دوه غړي وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. ازادي راډیو نن توانېدلې چې دغه اېدا په خپل وخت توګه تایید کړي. د تاجکستان ولسمشر مانی وای په تیر یوه اونۍ کې په دو جلا بریدونو کې چې په خبرې د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د ولسمشر له دفتر نن دوشنبه په یو خبره شوي بیان کړي تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دغه بریدونه غندلي او هغه ناقانونه او پارونکو اقدامات بللي دي. رحمان له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ټینګار کړی چې کوټلي ګامونه پورته کړي څو د دغه سې ناوړو پیښو مخه ونیسي. په شوي بریدونو کې وژل شوي کسان چینایان بلل شوي چې افغانستان پورې ته نږدې د سرو زرو په یوه کان او د سړک جوړونې په یوه شرکت کې کار کاوه. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر د دغو نویو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګون کې ویلي وو چې په هغه برید کې ښکېلې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي چې په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې خو د خیبر پختونخوا ایالت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه په اسلام آباد کې خبرلارانو ته وویل چې په بلوچستان سن او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د دې ایالت چارواکي دغه پریکړه نه عملي کوي نور جزئیات دی ورکړي. هغه همدارنګه ونویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو درې ولایتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوي دي. نقوی زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14,000 افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو لپاره پاریس ته تللی دی. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغې له پاریس څخه کتنه ترسره کوي چې د هیواد مرکچي پلاوی د امریکا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنګټن د پلان پر جزئیاتو خبرې وکړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي هڅه کوي چې یوې عادلانه او تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره لارې چارې ومومي. په عین حال کې د کرملین ویان دیمتري پیسکوف تایید کړه چې د امریکا ځانګړی استازی او د امریکایي پلاوی غړی سټیو ویټکوف به د سشنبه په ورځ په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. واشنگتن په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د 28 موضوع پلان وړاندیز کړی چې ویل کېږي ډېره برخه د اوکراین په ګټه نه ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو دازما حق دی د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له مختلفو لورو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت ښه شي. نوموړي تېرې اونۍ د نومبر په 15 د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د نه زغملو وړو بالا وویل چې په افغانستان او نور نړۍ کې ښځې او نجونې د باعزته خوندي او مساوي ژوند حق لري. له دغې نړیوالې ورځې سره هم مهاله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شوی دی. د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دوهې ته سفر کولی شي یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې پام د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو وضعیت ته راواړوي. دوی تمه لري چې د افغان ښځو غږونه نړیوالې ټولنې ته په روښانه توګه ورسیږي او هغه د دې لامل شي چې دوی په ژوند کې په رښتینې توګه بدلون رامنځته شي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن د څلور ورځني سفر لپاره په اوبخې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به په دوحه کې څلور ورځې وي ترڅو د هغو لارو چارو په اړه له مختلفو لورو سره بحث وکړي چې له سیمې او له هغې ورهاخوا هیوادونه کولی شي د افغانانو د حقونو له ملاتړ لپاره سره منسجم سي. نن د ښځو لپاره د ازما حق د خبرونه کې خپل میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو لپاره د بشري حقونو د مدافع ټولنو او نړیوالو سازمانونو هڅو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې. د خبرونې ته مو خزینه فعالان ګلې ولیا او انارګل زیرک رابللې دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو، خو مخکې لدې چې میلمنو ته ورور کړو په دې اړه چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دوحه کې پر کومو مسایلو له کومو لورو سره خبرې کوي، د فیروزه عزیزی راپور به په ګډه واورو.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د قطر پلازمېنې دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راوړلو لپاره ښه فرصت بولي. دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې لغړو سره د ښاغلي بینټ لیدنې کولی سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملي او اغیزمنو اقداماتو ته لار هواره کړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بینټ باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو دلې لخوا ترسره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅکله پدی مفکوری او پروسی چې روان دي پر رسمیت ونه پیژندل شي.
د ښځو د حقونو بل فعاله فاطمه اعتمادي وایي چې که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت ته باید تکرار او وڅېړل سي.
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وڅېړل شي تر څو موږ وکولای سو یوه مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو. د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې په پنځتیز ډول بدلون ونمومي نو لک تر لږه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لک
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې د قطر پلازمېنې دوحې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي تر څو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولی سي. وړاندې راغلی چې سیمې ته د بینټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغه رواني هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر سفر بندیز لګولی، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقوقو په ګډون بشري حقوقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان وړاندې د افغانستان په اړه غونډه چې د طالبانو له استازو پرته له هیواد بهر ترسره کیږي، د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بې اغېزې بللې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي او په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو، حمامونو، ورزشي لوبغالو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولي دي. د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مندي دي چې په دوحه کې د نړیوالې غونډې او تعاملات کولی سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته توهې د دوهې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له مختلفو لورو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت ښه شي. البته د یادونې وړ بولم چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه هم د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې درته خبرو مهروي. خو اوس به لاړ شو خپلو میرمنو ته خزینه فعالانی ګلی ولیا او انارګل زیرک مو رابللی دي. دواړو میرمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به انارګل زیرک تاسو ته وار درکو، راپور به مو اوریدلی. په راپور کې بیا هم هر چیرې چې یوه غونډه کېږي د بشري حقونو پر موضوع پکې خبرې کېږي یا د ښځو د حقونو پر موضوع، یو شمېر ښځې ورسره هیله مند کېږي چې کېدای شي دا غونډه د دوی په وضعیت کې د بدلون پیلامه شي. تاسو څومره دغو غونډو ته هیله من یاست اوس چې ریچارډ بینټ په دوحه کې دی او له مختلفو لورو سره د بشري حقونو پر موضوع خبرې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاوی خبر کې سلام نرمی کې هیله تاسو ته د سیشن لاره نه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم پدای دی چې صحه جامې پتانو لري. تاسو ډیر ښه پیټه تم اشاره وکړه او تاسو دا بعضې خبرې څوک اوري، مثلا د بشر حقوقو په باره کې بعضې ناسته کېږي یا بعضې جلسې کېږي یا بعضې غونډې کېږي، ریټه هم نوي سړی امیدوار کېږي، خو که موږ بیا بل لاس ته یې توجه وکړو که نه، دغه د دوهې غونډې وي، د دوهې ناستې وي، دغه جلسې وي، دغه خبرې اترې وي، سه افغانستان دغه سرته ورسوه. یعنی د ما په نظر زه به د بعضو خلکو سره کېنم، ناسته ولاړه لرم او زه خپله وظیفه لرم، بعضې ساحو کې زه ګرځم د خوندو سره حتی د نارینهو سره. یعنی د خلکو تمه بېخي قطع ده. تاسې باور وکړئ چې هغه څه مې څه خلکو زه وو، هغه څه چې د خلکو د په ذهنو کې وو، ټول د خلکو ذهنونه هر څه وتلی دي. خلک تاسې باور وکړئ چې دې خلک صرف هغه کالبوت پاتې دي، بس هغه سیلاوې په خلکو کې چلیږي، نور یعنی د خلکو ایله او تمه بېخي شکېدلی. دا خو په دوحه کې اوس غونډه ده، سل دیسه غونډې وشي چې دا دغه خبرو تاسې عملي جنبه ور نه کړل سي که نه، یا اصلي جامې دوی ته ورور نه غوښتل سي، دا خلک اوس په دې باندې باور نه کوي. ولې په دې څه موږ په خپلو سترګو ولیده څه په دوحه کې د افغانستان په باره کې او بل خصوص د ښځو د سرنوشت په هکله باندې غونډې وشوې، دوی فیصله وکړه، ویلې چې موږ مثلا تړون کړی ده او موږ فیصلې کړې، موږ خطونه لرو، دا به دوحه غدي، یعنې هغه ټولې دروغ وو. اوس خلک په هېڅ ناسته باندې اعتماد نه کوي، تر هغه چې د افغانستان خلک خپله تاسو کار نشي، خپله مثلا ونه درېږي، خپله بیا خپل ملت نه مله ونه تړي او خپله خپل حق ونه غواړي، دوی هیچ چاته ای لوته من کوي ولی پولیس راغله تر ټول دروغ وخته.
بله اغلی زیرک، نن څلورم ومه ورځ ده دغه کمپاین د بشری د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو شپاړس ورځني کمپاین چې د نومبر په 15مه پیل شوی. په تیر جمهوریت کې د دغه کمپاین په ترڅ کې ډېرې غونډې جوړې دي او ډېر میټنګونه یا مجلسونه کېدل. اوس تاسو کوم د دغه غونډو او د دغه مجلسونو کوم څرک وینې او کوم اغیزې وینې یا چې تر اوسه پورې پاتې وي؟
را په جمهوریت نه اوس ناسه مثلا دا غشي ناس چې دا غش په لاس ورزنه کمپاین به تر سره کړي کنه یو څه د سمري جنبې لرله خو د اوسنۍ شرایطو کې نه بخي نه مالي جنب لري او نه خلک اعتماد پرې کوي او نه خلک یې مني. خلک یعنې وایي چې د ښځو لپاره هر څه له منځه تللی، هر څه خطر ده، صرف ښځه هغه په نوم نور باندې ځوان کوي، نور ښځې نه حق لري او نه حقوق لري او نه ښځو ته څوک د انسان په سر ګوري.
بله اغل زیرک مننه. غلی ولی تاسو خبرونه ته خره غلاست. اول بل تاسو هم دغه پختنه د لومړنی پختنه مطرح کوم چې په دوحه کې مهم نړیوال چارواکی چې هغه هم د افغانستان د بشری حقوقو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی دی ریچارډ بینټ څلور ورځې له مختلفو لورو سره خبرې کوي. البته دا باید یادونه باسو چې ریچارډ بینټ د افغانستان په سفر باندې هم طالبانو بندیز لګولی دی او افغانستان ته نشي تللی. له افغانستان بهر دا ډول غونډې جوړوي او په افغانستان کې دننه د ښځو د او نجونو د وضعیت او ټوله کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات سره راټولوي، مستند کوي او خپل هغه راپورونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا عمومي اسمبلی ته وړاندې کوي. تاسو د دغه سفر ته څومره هیله من یاست او دغه غونډه چې د هلته کوي آیا د ښځو د حقوقو وضعیت ته به د نړیوالو زیات پام واوري او د ښځو په ژوند کې به عملا کوم نتیجه ورکړي دا ډول غونډې؟
تاسو لکه مخکې چې اول خو تر هر څه مخکې زما سلامونه ومنئ ستاسو محترم مېلمنه او اوریدونکو او تاسو خپل په ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید ووایم لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکړله چې دغه سې غونډو یا دغه سې خبرونو په یادولو سره زموږ بیچاره او جنګ د پولې ښځې بیا هم یو څه هیله او امید پیدا کړي. دا صرف په دا خاطر دی چې زموږ ښځې یعنې واقعا د مرګو د ژوند تر مابینځ ژوند کې لاسونه ورتړلي دي او د هرې خوا څخه محدودې شوي دي. نو دوی دغه دومې څرک چې حد اقل پر دا موضوع باندې یو بیګانه سړی د ملګرو ملتونو یو مامور راشي پر دغه یو خبره وکړي دا دوی ته غټ غنیمت دی. په دې خاطر چې دوی په دولتي کچه د وطن په ساته دوی د ژوند څخه وحشیت تللي، د دوی ژوند، د دوی موضوعات، د دوی خبرې وحشیت تللي دي. کارونه محدود شوي دي، فعالیت محدود شوي دي، مکتبونه تړل شوي دي، د اقتصادي توانې ډېر ضعیف دي، فرزن اقتصادي مسؤلیت شدید په خطر کې دي، هیڅ رقم د کار او د عایداتو امید نه لري. نو که دغسې یو څوک راولاړسي څلور ورځنی سفر وکړي، ما ته خپله دا صرف د ریچارډ بینټ یو بل سفر دی، خو نو دی هم باید یو معاش واخلي، یو ژوند، خپل ژوند جوړ کړي. دا صرف هغه دی، په دې خاطر چې د دوی د کارو تاثیر خو نو یو کال اول کال د دغه اوسني چارواکو چې راغلي وو، دوهم او دریم دا څلورم کال دی چې دغه خبرې، دغه موضوعات، دغه اجنډاوې زموږ د حالت د تغیر لپاره هیڅ رقم دغه نه دی کړي، اثر نه دی کړي. نو خو بالاخره باید موږ نتیجه واخلو چې دغه کار، دغه موضوع حل په دغه رقم کیږي نه. ولې؟ په دې خاطر چې وخت چې دوی وغوښتل، دغه کتر چې وغوښتل د پاکستان د افغانستان د امنیتي موضوعاتو په باره کې د ساعتونو په طول کې هیئتونه جوړ شول، پلان جوړ شول او لاړل په دوه مختلفو ملکونو کې خبرې وکړلې سره، که څه هم نتیجه یې ورنه کړل، منظور دغه دی چې دوی د کار، عمل او سرعت کېدلی شي چې ولري، خو د ښځو په موضوع کې دا خبره کېږي نه.
استاسو په نظر څه کول پکار دی؟ یعنی نړیواله ټولنه فکر کوي چې تر اوسه پورې هو عمر کافي هڅې نه دي کړي چې لازمه ده تر سره کړي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې، یا هغه چې په افغانستان کې پر خزو باندې محدودیتونه لګول شوی دي، پر خزو او جنود هغو د لغوه کولو لپاره دوی کافي هڅې نه دي کړي؟
ملګرو ملتونو په خپل وار کار کړی دی، موضوع یې یاد کړی دی. د دغه څخه موږ مشکور او مدیون یو، خو مګر دغه خبره دغه ده چې دغه حل لاره داسې نه ده. دغه حل لاره چې ملګرو ملتونو ورته وړاندې کوي موضوع داخلي موضوع ده. وخت چې وړاندیزونه ورته کېږي د اوسني چارواکي وایي چې دا زموږ داخلي موضوع ده، او په داخل کې دا معنا نه لري په اوسني مډرنو مراوداتو کې د ملکونو تر مابینځ دغه موضوعات سره یادېږي، خو دوی د خپل بدوي سیاستونو پر اساس باندې د خپل داخلي موضوع بولي، او یعنی که په داخل کې په دغه خطه کې په دغه جغرافیه کې چې دوی دغه لري صلاحیت لري او یا قدرت په لاس کې لري، بیا چې نو هر څه چې کوي هغه د دوی داخلي موضوع ده. دا نه دی هلته هم کوي، داسته هلته هم خپل ساس د کرنلاري دغه څه چې خلک وګوري چې تاسو څه کوي، خلک د مکتب منی کول د هغو څخه حق او حقوق اخیستل د داخلي موضوعات نه شي کېدلای. بل اخره دا یو وخت انفجار ته رسیږي. ملګرو ملتونو خپل کار کړی دی، خو نو مګر دغه حل د لکه د یو ډېر غټ ماجوریټي چې سره ډېر خفيفه دوا ورکړي، دغه معنی لري.
مننه آقای زیرک، تاسو چې وضعیت له نږدې ګوري، جمهوریت او اوس په تیر بیا په لرو پرتو سیمو کې څه توپیر وینئ د ښځو د نجونو په برخه کې؟ کوم حقونه اوس دوی نه لري؟ هغه مهم که یادونه وکړي، ډېر مسایل خو ډېر په رسنیو کې هر ورځ راپورته کېږي، د تعلیم موضوع ده، د آزادانه تګ راتګ موضوع ده او ځینې نور. ولې خو تاسو که ښار کې مو هم ژوند کړی او په کلیو او بانډو کې مو هم کړی دی، د څو مهمو هغو مسایلو یادونه وکړئ چې پخوا د جمهوریت په دوره کې درلودل ښځو یا نجونو او اوس نه لري په کلیو او بانډو کې؟
د جمهوریت په دوره کې د خپلو بستر معلومه ده چې ماته دوه ګوتنه پټي ګوره. د جمهوریت په دوره کې د تعلیم حق لرله، مکتب ته به تلل، خلک ښځو به پوهنتون ته تلل، ښځې به وظیفې کولې، ښځې لپاره برنامو کې به یې سهم واخیسته، په سهمګیري کې مثلا انتخاب کې په هر برخه کې به دوی سهم واخیسته. یعنی دوی کولی شي سازادانه مثلا خپل ډاکټر ته لاړ شي، چې مریض وي، ډاکټر ته مراجعه وکړي، مثلا د خپل د ضرورت لپاره خپل سودا پسې دوی لاړ شي. بدبختانه یوه ژوندۍ مثال زه تاسو ورځې مخکې د مور یو خپلوان و، مریض و، ډاکټر ته تللی و، ساعت او ډېرې سره یې ورور و. دا تللی ده ډاکټر ته معاینه کوي، ډاکټر په دې باندې لګیا ده معایناتې تکمیلوي، چې دوی را ننوتلی د ټوپک سره سره ښه څوک ده او دا د شا څه کېږي او هغه ده. او ورته وایي چې د خدای لپاره زه یې ورور یم، دا مریض ده، ډاکټر ته مې راوستلی. بل ژوندۍ مثال زه هغه د یوې ارګان نوم نه اخلم، چې زه د کوم ارګان سره کار کوم. موږ سره د ډونر د آیات کس راغله، ویلې چې موږ د تاسو د کارونه لیدنه کوو، موږ ځو تاسو کارونه څارو، چې تاسو سره کوم پروژې تطبیق کړي دي، تاسو باید موږ سره لاړ شئ. ما ورته مسه ګوره، موږ مشکل لرو، موږ نه سو وتای، موږ تاسو سره صحیح نه سو کوي. ویلې چې دا د موږ کار ده، دا ټول د موږ سره ما هنګي سوي، دا دغه موږ ته رسمي مکتوب راکړي، هیڅ مشکل نه ده. لکه یو د خوب لیدو ماته د سو بیرته ماته، یعنی دوره یو مورال راکړه، دا خدای خو مهربانه دی، تیارې په سبب بیرته راایي. دغه جنه چې موږ د دوی سره په موټر کې کېناستو، کوم ولسوالۍ ته سمو پلاړو، دوی سره یو ولسوالۍ د ولسوال سره او د قومندان سره تماس ونی ویل، سموګه راغلی یو د موږ سره زنانه همکاران یم، چې موږ صحیح ته روان د خپل کارونه لیدنه کوو. ډېر دغه ولسوال ته ځواب کې ورته وایي، سموګه تاسو د غرمې ماړی په ولسوالۍ کې اماده کړی ده، تاسو سره د راسي د خوان نیم به سره یو، تاسو به راسي دلته، تاسو به د غرمې ماړی دلته وخورئ. یعنی دلته مې شي موږ ودرې ګوره، دا مثلا د ډالر نمایته ته دلته راغلی او دا یو بهرنی کس و، تاسو د دې نه دومره ملاتړ کوئ، د دې دومره حمایت کوئ او د خپل افغانانو ته بلا ګرځېدلی. دلته مثلا د خارجانو له خوا نه کوي، د ښځو حمایت هم کېږي، تقویه کېږي، هر څه کېږي، که د هغو له خوا نه نه وي که نه، دلته ښځو ته د انسان په سترګه نه کتل کېږي. کوم حق او حقوق چې لرل هغه ټول ته اخیستل شوی ده. حتی یوه ښځه چې د ورور سره ډاکټر ته ځي، هغلته د خپل تداوي لپاره، د دې نه پوښتنه کېږي چې دا د انسان څه کېږي، دا څنګه راغلی، نو دا به څه حق وي؟ هر څه به د ژوندیو معلوم وي، نور ټول هغه څه چې اسلام ورکړی هغه نور ته اخیستل شوی ده.
یعنې د که د نړیوالې موسسې څوک چا سره وي، هغوی سره چلند بل ډول دی، او که څوک نه وي ورسره نړیواله موسسه یا کوم څوک نړیوال چارواکی، هغو سره بل ډول چلند کیږي؟
یو سره د شي چلن کې مثلا نړیوال مؤسسات نمائنده سره نه اته دی هغه خزینه وی بندي کوي بندي کوي هغه د ریف هم تصوروي هغه تصوروي سل سپکي ورکی ورته جوړوي کله کوم مؤسسات نمائنده یا کوم بهرني نمائنده سره دغه نه بیا حمایت کوي بیا هیڅ مشکل نه ستوته بیا اته ورته وایي چې موږ امنیتي کسان تر سره لیږو دغه دومره حمایت کوي خو په دې باندې موږ او تاسو ټول په دوکانه په دې باندې ته دنیا وکړي دا خلک په سترګو ویني دنیاوالي په سترګو ویني صدا مثلا کړه دوی څلو وایي مثلا موږ د بشري حقوقو لپاره مثلا کار کوو جلسې کوو غونډې کوو شپږ سره د نړۍ کمپاین دا دغه دا فقط دا څه دلته دا خبره په دې باندې تمویل نشي کړه دا خبره هیڅ نتیجه نه ورکوي بهر دا د باید په افغانستان کې د افغانستان په لیدو حکومت سره د خبرې شریکې شي دغه باید قناعت حاصل شي تاسو باید په ځانګړي مسولو خزو ته حق ورکړي مثلا د تعلیم حق ورکړي د کار وق حق ورکړي د انتقال انتخاب حق ورکړي کوم حق حقوق چې اسلام ورکړي د افغانانو خپل هغه حقوق حقوق نورې ځکه نه غواړي د غریبانو حقوق اول د خپل نه غواړي ماشال کې انټرس کول وړي دفاع کوي چې نه غواړي چې د غریبانو حقوق غواړي د خپل اسلامي حق غواړي اوس متاسفانه دا هم مطلب رسېږي
مننه اغلی زیرک اغلی ولی د ملګر ملتونو د بشری حقوقو د لوړ پوړي چارواکي ریچارډ بینټ پر سفر طالبانو افغانستان ته بندیز لګولې دی هغه هم ورسله هغه چې د طالبانو ویان تور پوری کړ چې نوموړی د طالبانو د حکومت ضد تبلیغ کوي هغه تور چې خپل ریچارډ بینټ هم پکلکه رد کړی دی ویلي دی چې یوازې د بشري حقوقو پر موضوع د تمرکز کوي خو ریچارډ بینټ دا هم ویلي چې یو شمیر د نړیوالې ټولنې لوري غواړي چې له طالبانو سره اړیکې عادي شي او له هغو اړیکو له لارې نه د نړیواله ټولنه ورسره کینی طالبانو سره په مختلفو برخو له بشري حقوقو پر موضوع خبرې وکړي خو یو شمیر نور لوري بیا وایي چې نه همداسې تحریم خدای چې د طالبانو حکومت باید منځوي وي فشارونه نه باید پرې زیات شي او تر څو پورې دا فشارونه نتیجه ورکړي اصل لوری اوس په افغانستان کې چې د بشری حقوقو په تیر د خزو او نجونو له حقوقو سره تړلې هغه د طالبانو حکومت دی څه فکر کوي فشارونو تر اوسه کومه نتیجه خو موږ وینو چې نه دا ورکړي نړیوال ټولنه ته څه کول پکار دي کومه لار باید غوره کړي
اصلا دلته د دوه موضوعاتو دغه دي د دوه موضوعاتو په ټکر کې کیږي چې دلته داخلي موضوعات او نړیوال موضوعات د وطن نړیوال د نړیوالو فشار راوړل یا منځوي کول د وطن د افغانستان دا دومره مهمه خبره نه ده لکه خپل د دننه چارواکي داخلي خلک چې زموږ خپل خلک سره کوم دغه کوي د دې سره کوم چیلنج لري مهمه اصلا دا ده دا وروسته به نړیوال اړیکی افغان نړیوال معاشرات او مراوده د خلکو سره دا بیا وروسته قدم دی په دغه منځوي یا انجوا کې چې اوس خلک یې صرف او صرف بیا هم د اوتلرش کلمنی جګړې ورسته بیا هم د وطن خلک قربانیان دي د دغه انجوا څخه دغه اقتصادي تحریم څخه دغه سیاسي تحریم څخه چارواکي هیڅ رقم یعنی فکر وکړي چې یو ګوله ډوډۍ د دغه شي څخه دغه څه کوم څه خپل هغه تور پیسې یا سپین پیسې چې د امریکا څخه اخلي یا ججاو بوله یا هر څه چې بوله هغه بوله هغه اخلي دا چې خپل کچول ځنی اخلي د خپل اقتصادي سم دي کورونه جوړ دي ودونه دغلی یو په پرله پسې سره کوي نو د دې هیڅ شي کوم بوتلته نه دي ټول دا شرایط قربانی خالص خلق دي نو که نړیوال نه هو په دغه ځکه چې فکر کوم چې په حیرت چې ولې چې کې انزوا په د مور کې هغه یو رقم دغه لري باندې یو رقم چې متاثر دي او که ورنه کې نو بیا به سره کوم دا به سره کوم دولت چې نه اساسي قانون لري نه دخل ملي مشروعیت لري نه دخل خلکو سره په همغږي کې دولت د حکومت کوي دا به سره کوم خلک چې موږ را ده کو نړیوال ټولنې تر داخل کو نو په دغه خاطر یعنی دغه رقم لکه خلک چې هریان پاتې دي د شرایط سره نړیواله ټولنه هم اړین ده خو په هر حالت کې دغه انزوا مستاسي خلکو د ډیر د پاس پاتې کېدو او شاته پاتې کېدو سبب دی فردن د اقتصاد د پمځکنه نو تل دي او د عادي ژوند معیارونو ستاندارډونه او د خلکو عمومي د خلکو کلچر او په هر شاخه کې خالص خلک چې متضرر کېږي چارواکي هیڅ رقم ضرر نه لري نه ځنه اخلي دغه دغه شرایط څخه.
بلې مننه اغلی ولید، ازادي راډیو لیوی خبرتیا ورسره بیا هم د بحث دوام ورکو.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
دا زما حق دی خپرونه اوري. انارګل زیرک، په جمهوریت کې د بشري حقوقو موضوع ډیره ګرمه و. ځینې لوري وایي چې دغه حقوقو یا دغه آزادۍ څخه ځینې ناوړه ګټه اخیستنې هم وشولې، ډیره مبالغه وشولې، د ټولنې له فرهنګ کلتور سره ډیرو اړخ نه لګاو ډیرو مواردو کې. راغلی له بهر وای چې یو لویدیز متمدن یا ډیر پرمختللی فرهنګ هغه د فرهنګ اجزاو چې په افغانستان کې تطبیق کېدل او همدا و چې نتیجه هم ورنکړه. خو کرا شو له دغه لدی تیر شو چې د بشري حقوقو موضوع یو نړیواله موضوع ده، هغه اساسي بشري حقوقو هغه خط معلوم دی. خو د طالبانو حکومت هم په خپل دریز باندې ولاړ دی، له څه باندې څلور کلونو وروسته فشارونو هم کوم تغییر نه راوستی او دوی هم له خپلو هغه فیصلو او اوامرو یا خپلو چلندونو نه پشا کیږي. تر څه حده اوس د یوې افغان ښځې لپاره څه شی پاتې دي؟ څومره ازادي دوی غواړي چې ولري چې وکولای شي خپل ورځنۍ چارې، خپل د پرمختګ پر لور ګامونه واخلي، خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي؟ هغه په ډیر په لنډه توګه راته وایي چې کله ډیرو نورو هغونه تیر شو چې هغه ممکن شي ښایي د افغانستان له هغه دودونو او رسم رواجونو سره په ټکر کې وي.
دا وخت تاسو د فټو کې نشانه وکړه چې جمهوریت کې هم دا چې ناوړه دا د جاهل او دا چې بیاقل خلک وو کنه چې د حقوق بشر نه یا د دیموکراسي د نوم نه دوی غلطه استفاده کول. ګوره په داسې شرایط کې چې موږ او تاسو چې ګور افغان خلک مثلا دا نه غوړي، مثلا حقوق بشر دې ته نه وایي خدای نه خواسته، دوی دا فکر کوي چې یعنی حقوق بشر یا دیموکراسي دې ته وایي خدای نه خواسته، چې خلک دې چکرای ماچوي، جامې دې ماچوي او لا لکه لوسی وګرځي. نه دې ته نه وایي بشر حقوق یې ته وایي څنګه خلا طلاق یو انسان دا ورکړي او بل خصوص خدای هغه هغه باید ورکړ شي. په جمهوریت کې کار کوم سید خلکو په غلطه استفاده کړی په پنځو ګوتو کې فرق څه خو د عام تعلیم حق وو د خدای لپاره د خدای احترام مو مثلا وظیفه خدای تلیسو خدای کار کوي سو دی او کون دی دی او تیم دی او بیوا دغه د فامیل نفقه و دغه په اړه ایجاد به احترام کړه او دغه سره به کومکونه کړه. اوس مثلا کایمغه یو کون د خدای دی وای چې د خدای لپاره ما فامیل وګه د زی چی وکم وای چې تاسو ډیر خلل دی اوس موږ نه پته نو دې ته خونه وای چې د انسان حق دې ته خونه وای چې د بشر حقوق حق د خدای لپاره اوسنۍ خدای دغه غواړي چې مثلا حق اسلام مرکه دوی نه غواړي خدای نه خاطر ذکر ایست کی دوی نه غواړي برمن بازارو ته وځي. مثلا د تعلیم حق دی ورکی د کار حق دی ورکی هغه کله چې فامیلو کوښښ کړي مثلا د خپل فامیلو سرپرستی کوي دی غلاس نیوي دی وسی یو ته د کار زمينه برابر شي غزغه خپل عیال د خپل بچانو ته رقه برابر کی کدوې وای چې موږ مثلا خځې په هم کړې دي خځې په ساتر کړې دي مثلا خدم په شرعي جواب باندې عیار کړې دي دا خبره غلطه دي. تاسو باور وکړئ کنه چې دومره بد اخلاقی او دومره بد عملی په افغانستان کې زیاته وي چې جمهوریت خو څه کوي سره دي د روسانو په وخت کې باندې که سیاله لکه سوس شوی خو په دې باندې موږ او تاسو خاطی کوبوره دغه اوسنۍ دولت خپل خاطی کې چې وخت مثلا ساحق لري موږ باید خځو د ساحق ورکو قسم به یوه میډیسینا دغه د سینې خپلونه یو ورته دي کومه او تاسو په مشه پروژه ده د افغانستان د بدبختی سره مخ کوي غواړي افغانستان د تعلیم نه پاتې شي
یو په افغانستان د تعلیم نه پاتې شو مسلخان کال دوی دربه وخورل دا بهرنۍ مسوله دي دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وي افغانستان ډېر ښکلې حافظې لري ډېر فعال مغزونه لري دوی په دغه غواړي چې مثلا په یو ورځ دا فکري ډېر وایي چې فکري جان دوی مثلا اوس غواړي چې افغانستان د تعلیم نه پاتې شي شاید نور شاته کړي دا بهرنۍ لاسونه دي دا خلک غواړي د بهرنیان غواړي ته باور وکړه په دغه امارات کې داسې خلک دي کنه چې د تعلیم طرفدار ده غوالی سلوری تندیم کې غوالی سوی تندیم کې غوالی سلوری او جته ورسېږي دوی خپل وایي چې دا مخته هاي ده دا مخته ډیره غټه دي شرمی ده سیمه یو زنانه نارینه ډاکټر ته ځواله چې نه ډاکټر ده خو دوی د پښه د لاس باندې ځواب کوي نو نه پېږي چې بیا انجام بچی شي
مننه انارګل زیرک اغلی ولی د بشري حقوقو موضوع یو څه حساس موضوع هم ګرځیدلې کله چې د بشري حقوقو نوم اخسل کیږي ورسره حساسیتونه هم ډیریږي کله د بشري حقوقو موضوع نه تیر شو لکه څنګه چې انارګل زیرک هم ویلی و افغان خزه یو افغان انجلی چې څه غواړي څومره حق غواړي چې دا باید ولري په غټولنه کې ژوند کوي زه فکر کوم چې افغان
انجلی امنیت غواړي شونه غواړي حق او حقوق غواړي هغه یو ډېر مشخص او لنګ تعریف لري حق او حقوق چې اولنی حقوق دي د ژوند حق د تعلیم حق او د چې دا په ټولنه کې چې ژوند کوي چې حالت د دې ځای مسؤل دي زه فکر کوم چې درته به نه افهم شته بل شي اضافي غواړي نه موس په دومره محدودیتونو کې ژوند کوي چې دا لسیزو جګړو پر موږ باندې بيخي په اندازې ډېر تاثیر کړی دی نو په اول قدم کې حق او حقوق مسؤلیت او زه فکر کوم چې د دغه جګړو په تاثیر کې چې ډېر نارینه وژل شوي دي دا چې د اقتصادي مسؤلیت یا اقتصادي امن هم غواړي چې فرضونه دي اقتصادي دغه ولري چې یو معاش ولري او کوم شی په لاس کې خپل ژوند تأمین خپل وکولای شي
بل خو
دا اضافي او حاشيه خبري صرف د وخت رول دي او د شوزو د وخت ځای کول او د ژوند ځای کول دي
خو د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت لمخې د خزو ټول حقونه خوندې دي
دا خو دونه ثابتوله دي اوس د شریعت دا حقوق دي اول مشخص کړي دي چې بیا څوک توای چې دا شریعه حقوق دي کنه دي په دغه دغه اعلانونو فرمانونو چې فرندې د ریکرډ صادر کړی دي ټول علما نړیوال علما چې د انډونیزیا د اسلامي فورم څخه رانیولې بیا در مصر در الازهر په انټونه پوری دا ټول ور نه هکړي چې دا خبرې چې دي کې د شریعت پر اساس مکتبونو دروازه وکړي دا غیر شریعي کار دي زه په خپل زه په دغني اسلامي علم نه لرم چې دا ورته کوم ور او ټول چې دا غلط کوي مګر علما ور کړی دي نو دا چې دوی غوته هم ورنه نيسي خو معلومات چې دي د بشري حقوقو نقض کوي
دا د تعلیم په برخه کې چې وایي دوی چې وایي چې د شریعت لمخې شریعت وایي چې خزه تعلیم پر خزه او نر فرض دی لشبګم ټولګي ورپورت انجونې له تعلیم څخه راګرځولې دي او هغه هم وایي چې تر امرسانی پورې ده امرسانی هم نه کلاسیک نه پوهیږم چې څومره کلونه به نورم دوام کوي ولی خو وګرځو د طالبانو نورو پروژو یا نورو کارونو ته ډیر په چټکۍ سره هغه کارونه مخته وړي تر اوسه پورې ولې د کچېری دوی دا خبره کوي چې تر اوسه پورې د انجونو لشبګم ټولګي پورته د زده کړو لپاره شرایط نه دي مساعد شوي فکر کوي چې کوم د سنخ نه خاني د لکې چې دوی واقعا د دې لپاره کار کړی تر اوسه پورې په دې څلور کلونو کې
دا متاسفانه په هیڅ ځای کې نه د دې د وزارت تعلیم تربیه په چوکاټ کې نه د دولت د کارونو اجنډا په چوکاټ کې په هیڅ ځای کې نه معلومات شته د شوزو د مکتبونو پر خلاصولو باندې کار کړی وي د نصاب پر تغیر باندې کار کړی وي حتی د الکانو د مکتبونو پر نصاب داس کار کړی دي چې د پنځوس کتابه یې بیل دلیل څخه د نصاب څخه ایستلې دي چې د دوی په نظر د دوی په شخصي او ناقص نظر باندې هغه دغه د مصايب نه و نو هغه استلېږي هیڅ رقم بدلې به نه دی وکړي چې نو څه چې د نصاب یو مضمون باسي خو باید دبل مضمون ورکه هغه نه دی وکړي په مجموع کې د نجونو د مکتبونو د نجونو د تعلیم بیرته شروع کولو هیڅ رقم نشانه نه لیدل کیږي دا د امر شانی خبرې یا فرضاً چې بیرته موږ د مکتبونو خلاصو او د خپل د عبادت لپاره نه تړلي او یا متقصد په لور لري په هندستان کې دا خبره وکړه چې زموږ د نجونو مکتبونه نه دي تړلي نه شپږ میلیونه دي که دوه میلیونه نجونې مکتب ته ځي نو دا رقم خبرې دوی کوي دوی فکر کوي چې دا غربي سیاست والا چې دي تور شوري چې په سیاست کې سره بعض وخت دروغ وای نو دی هغه داسې عملا د کار کوي.
مننه آغلی ولی ډیر وخت نه لرو ذکر مرکه هم لرو ریچارډ بینټ سره هغه هم د اندی خبرونه په ورسته برخه کې خبرو خو انارګل زیرک تاسو کلن راته وای تاسو مخکې د ناروغي خزي یادونه وکړل چې ورسره ناوړ چلن وشو شي ډاکټر ته به ویلو خو تاسو کله دا پښتنه هم له چارواکو مطرح کړی یا د بس کله مطرح کیږي چې دغه خزینه ډاکټران متخصص ډاکټران چې روزل شوی دي هغه هم د جمهوریت د دورې له برکته که چیرې دوی عمر د تیریږي یا د ځین نور عوامل له عمله له هیواد وزي یا کار پرېږدي نور کار نه کوي په افغانستان کې خزینه ډاکټران بل کوم کېږي که چیرې دوی خزینه پرېږدي چې لوړ زده کړو ته دوام ورکړي په تیر بیا د تعلیم په برخه د روغتیا په برخه کې
دته د طلبات په برخه کار کوي هغه زیاتره وي وسیا ډیر خلک تاسو کوي سنور موزي یعنی دوی خو د ښځو د نور اجازه نه ورکوي خو زیاتره نه په خلک سمره پښتنه کړی وي دوی وایي چې دا یم د سات نه دا خبره لوړه ده کنه موږ ټول د تعلیم طرفداران یو موږ ټول غواړو چې ښځه هنر باید تعلیم وکړي په یوه کور کې که یوه ښځه تعلیم یافته وي د هغې کورنۍ تعلیم یافته وي که یو پلار تعلیم یافته وي تا نو هغه پلار به تعلیم یافته وي نو دوی هم دا نه مثبت نظر لري خو دا د بهرنۍ لاسوهنه ده ګوره مخکې تاسو د ګلۍ کور سره دا مشوره وکړه د دوی نور کارونه ډېر په چټکي روان دي صحیح ده د آبادي په حیثه کې موږ تاسو وینو چې په هر ولایت کې کارونه په چټکي روان دي خو هغه بنیادي کار چې افغانستان جوړوي افغانستان پرمختګ ورسره کوي هغه تعلیم ده هغه بنیادي کار مخې بنده کړی ده ما د خدای لپاره دا د تاسو وایم چې زه پلار په دغه کلي حکومت باندې نه اچوم بل
مننه مننه لتاسو دوارو غلی ولی او انارګل زیرک چې ده دازما حق د خبرونه کې مراسره ګډون وکړ او اوس هم د ځانګړي مرکې وخت را ورسې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې له بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو له حقوقو څخه جدي سرغړونې دوام لري او دی په دې هیواد کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د خپلو راپورونو په چمتو کولو سره غواړي چې د نړیوالو ډیر پام دې موضوع ته راواړوي د مرکبه په ګډه وورو
What are the most urgent
اوس وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو تر ټولو فوري او سیستماتیک موارد کوم دي او په تیر وکال کې وضعیت څنګه بدل شو
Well we are speaking on the international day
موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په ورځ خبرې کوو او په یو ډول هم دا موضوع ستاسو د پوښتنې لومړۍ برخه ځوابوي د ښځو پر وړاندې تشدد د دوی محرومیت او څنډې ته کول جلاوالی تبعیض او پر ښځو او نجونو تسلط ښایي تر ټولو بیړنۍ مسله وي پر دې سربیره ځینې نور مسایل هم شته په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په تدریجي ډول خپل فشارونه او محدودیتونه زیات کړي دي ټول په یو وخت نه بلکې د وخت په تیرېدو سره او دا لړۍ همدارنګه په منفي لوري دوام لري د ډېری برخو نمونه اخیستل کېدای شي د بېلګې په توګه رسنۍ چې له ډېرو سختو محدودیتونو سره مخ شوې دي مدني ټولنه هم په ورته حالت کې ده پر اقلیتونو مذهبي قومي ژبني او نورو اقلیتونو هم فشار زیات شوی دی هر ډول د نظر اختلاف ته بې احترامي مخ په زیاتېدو ده داسې چې نور نه یوازې مخالفت بلکې آن د مختلف نظر درلودل هم نه منل کېږي عدالت ته لاسرسی کم شوی او هغه ادارې چې پخوا یې د ساتنې رول درلود او د اتباعو د حقونو او ازادیو ملاتړ یې کاوه هم له منځه تللی دي نو موږ په ټوله کې د اندېښنې وړ لویې لړۍ سره مخ یو
سو یو منشنډ ډیفرنسز اف اپینین
طالبان وایي چې دوی متحد دي خو څارونکي د کندهاري او حقاني ډلو په نومونو په تیره د ښځو د زده کړې پر سر د دوی ترمنځ د اختلافاتو خبره کوي آیا په رښتیا هم د طالبانو دننه د ښځو د حقونو په اړه اختلافات شته
disagreements over women's education do real divisions exist within the Taliban on women's rights
over the years unity has been one of the Taliban's greatest strengths so
د تیرو کلونو په اوږدو کې یووالی د طالبانو له سترو قوتونو څخه و. نو دا طبیعي ده چې دوی د خپل یووالي دفاع کوي، خو داسې شواهد شته چې د رښتینې بیلوالي او اختلافاتو ښکارندویي کوي، په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په مسله کې. موږ آن د دې شاهدو چې د طالبانو ځینو چارواکو په ښکاره مخالفت څرګند کړی او لږ تر لږه په یو مورد کې یو کس د طالبانو په همدې دلیل هیواد پرېښود. نو دا اختلافات نه یوازې په عام محضر کې بلکې د طالبانو تر پوستکې لاندې هم مخ په زیاتېدو دي. زه په افغانستان کې له ډېرو خلکو سره په تماس کې یم او دوی هم دا وایي چې د طالبانو په منځ کې د نجونو د زده کړې په اړه د نظرونو جدي اختلاف شته، او د طالبانو مشرتابه په کندهار کې یوه کوچنۍ ډله په ډېر کوچني اقلیت کې ده. دا به ولیدل شي چې دا مسله په راتلونکو میاشتو کې څه ډول مختزي، خو داسې ښکاري چې دا به دوام عمومي.
Let's see, but I think this will develop over the coming months.
But that's minority.
سرلدی چې دا یو اقلیت ده، خود طالبانو تر ټولو اغیزمنه برخه ده. نو د طالبانو د مشرانو له هغه ډلې په کندهار کې د مشت مشر ملا هبت الله اخونزاده د نیولو لپاره د جرمونو د نړیوال محکمې پریکړه څومره جدي ده؟ آیا دا حکمونه یوازې سیمبولیک دي یا هغه کولی شي د طالبانو پر چلند او مشروعیت اغیز وکړي؟
Well, international arrest warrants are more than symbolic.
د نیولو نړیوال حکمونه نه یوازې تش سمبولیک نه دي، بلکې د ختنې دي. هغه کسان چې دا حکمونه پر صدر شوی که فرصت برابر شي نیول کیږي. ځینې کسان فکر کوي چې داسې فرصت به هیڅ کله رامنځته نشي، خو دا حکمونه عملی اهمیت لري او ښکاره کوي چې د طالبانو مشرتابه په معتبر ډول د بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوي دي، په ځانګړې توګه د جنسیتي ځورونې په تړاو د طالبانو د دوو مشرانو په اړه. موږ همدارنګه نه پوهیږو چې آیا د نیولو نور حکمونه هم صادر شوي که نه. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال په ښکاره ویلي چې نور حکمونه به هم صادر شي. کله ناکله محکمه د نیولو حکمونه پټ ساتي. له همدې امله ممکنه ده چې اوس یا په راتلونکي کې نور حکمونه صادر شي چې په پایله کې به د خلکو نیول کېدو ته لاره هواره کړي.
Mr. Bennett, the deposed Afghan President Ashraf Ghani.
په دې وروستیو کې د افغانستان مخلو ولسمشر اشرف غنی ویلي که خلک ترې وغواړي نو چمتو دی چې له بحرانه د افغانستان په وتلو کې مرسته وکړي. آیا طالبان به هغه ومني او هغه په عملي ډول د ښځو او نجونو لپاره څه کولی شي؟
Well,
I'm a human rights official, not a political one.
زه د بشري حقونو یو چارواکی یم، نه سیاسي، او ستاسو پوښتنه تر ډېره سیاسي ده. زه یوازې دا ویلی شم هغه کار چې ښاغلی غني یې کولی شي دا دی چې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع ته دوام ورکړي، د هغوی ملاتړ وکړي او هغوی ته دا وښيي چې تر شا یې ولاړ دی. د پوښتنې پاتې برخه زما د تخصص ساحه نه ده، خو زه پرې ځینې شکونه لرم.
So you mentioned before that you are in touch with
Data popam che Taliban taso manakriyas che Afghanistan ta larshi aw taso de tablighat po kawlo turunawi changa dot work kawi che taso ra puruna daqiqa mu'tabar de aw da maidan waqiatuna manakisawi
propaganda in their words. How do you ensure your reporting remains accurate and credible and reflect the realities on the ground?
Well, of course, I reject their accusations.
زه دا تور په بشپړه توګه ردوم او فکر کوم یوازې طالبان دا ډول ادعا کوي، ځکه چې موضوع معمولا زما د انتقادونو ده. زما راپورونه دقیق دي او پر روښانه او تایید شوي میتودولوژي ولاړ دي چې زه یې بشپړه دفاع کوم. البته که د افغانستان د سفر امکان برابر شي زه به یې هرکلی وکړم، خو نشتوالی زما د کار لپاره لوی خنډ نه دی. زموږ ډیری کار له لرې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ځانګړو راپور ورکوو اونکو د میکانیزم له مخې له موږ څخه تمه کیږي چې په کال کې دوه لس ورځني سفرونه ترسره کړو، چې هغه هم د ملګرو ملتونو د مالي بحران له امله یو سفر ته راکم شوی دی. له همدې امله د کار لویه برخه که زما وي او که د نورو لکه د ایران او میانمار لپاره زما د همکارانو آنلاین ترسره کیږي او د هغو کسانو له لارې چې تازه له هیواد څخه وتلي وي. موږ همدارنګه ډېر شریکان لرو چې د معلوماتو د تایید او تصدیق په برخه کې له موږ سره مرسته کوي.
So have many partners with whom we corroborate and verify information.
Hundreds of global reports including
the تاسو د خپل راپورونو په ګډون په سلونو نړیوال راپورونه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د شوزو د پراخو او جدي حقونو د نقص خبره کوي. دغه راپورونو د هغوی پر ورځني ژوند څه ډول عملي اغېز لرل؟ ډېرې ښځې موږ ته وایي چې د نارضایتي ناهیلۍ او داسې احساس کوي چې نه لیدل کېږي.
You know, they feel unhappy, frustrated, and even they say that they feel neglected.
They speak to me as well, and I consult with them.
هغوی دا موضوع له ما سره هم شریکوي او وایي چې منندوی دي چې دغه راپورونه د دوی د اندېښنو غږ نړۍ ته رسوي. د ښځو ګډون زما په کارونو کې زیات دی. په هغه راپور کې چې ما د جون په میاشت کې عدالت د لاسرسي په اړه چمتو کړل، خلکو مې وغوښتل چې خپل مطالب راواستوي. 193 افغان ښځو له 20 ولایتونو څخه راته معلومات راولېږل. دا هغه لاره ده چې د ښځو اندېښنې د نړیوالې ټولنې غوږونو ته رسیږي. برسره پر دې زما پورونه د دې لپاره چمتو کیږي چې د بشري حقوقو پر شورا او د ملګرو ملتونو پر عمومي اسامبلی اغیز وکړي او مخه دا ده چې د افغانستان په اړه نړیوالې تګلارې بدلې کړي. نو زه فکر کوم چې دا پورونه د افغانستان د وضعیت په حق له د نړیوالې پالیسۍ په جوړولو کې اغیزناک دي.
I think this does make a difference to international policy on Afghanistan.
What can the international community
د افغانستان وضعیت په ځانګړي توګه د شوزو د حقونو په برخه کې هم داسې دوام وکړي او بدلون ونه مومي؟ نړیواله ټولنه باید د څه تمه ولري؟
Well, I think it will change. Nothing stays the same.
زه فکر نه کوم چې وضعیت به همداسې ثابت پاتې شي. هیڅ حالت تل پاتې نه وي. موږ لیدلی چې شرایط په تدریج خراب شوي، خو بالاخره به یوه مهمه شیبه راورسیږي چې وضعیت به ښه شي. تر ډېره په دې خاطر چې خپله افغانان به دا ډول شرایط د اوږدې مودې لپاره ونه مني، او بل دا چې دوی به د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې د نورو غړو له ملاتړ څخه برخمن وي. بله مهمه موضوع د حساب ورکونې مسله ده. لکه څنګه چې تاسو ویل، د جرمونو د نړیوالې محکمې د نیولو حکمونه صادر شوي دي. همدارنګه ځینو هیوادونو د عدالت له نړیوالې محکمې سره دوسیې ثبت کړي دي. تېره میاشت د بشري حقونو شورا هم یو نوی نړیوال تحقیقاتي میکانیزم جوړ کړ چې هدف یې په بېلابېلو هیوادونو کې د تورنو کسانو د محاکمې لپاره د جزایي دوسیو چمتو کول دي. په دې ترتیب د حساب ورکونې په برخه کې فشارونه زیاتېږي او پایله به ورکړي. هغه کسان چې له بشري حقونو څخه سرغړونو او نړیوالو جنایتونو ته دوام ورکوي، بلاخره به ورسره حساب کتاب وشي. دا پروسه وخت واړي، خو د عدالت سرخونه به بلاخره حرکت وکړي.
We've seen that in other countries as well. It takes time, but eventually the wheels of justice will turn.
You talked about the
تاسو د نړیوال ټولنې د ملاتړ خبره وکړه. خدا سشکری چې د نړیوال ټولنې د غړو ترمنځ د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو د حقوقو په اړه د نظر اختلاف شته. آیا د سیمې لوبغاړي لکه ایران، روسیا او چین د افغانستان د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکوي؟
Russia or China care about human rights or women's rights in Afghanistan?
Well, what we've seen in the General Assembly
هغه څه چې موږ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلیا او د بشري حقونو په شورا کې لیدلي، د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه څرګنده اجماع ده. د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند په نړیواله کچه غندل شوی، حتی د هغو هیوادونو له لورې هم چې تاسو یې نوم واخیست. تېره میاشت د بشري حقونو شورا پرله پسې درېیم کال د افغانستان په اړه یو پرېکړه لیک تصویب کړه، او هغه هم پرته له دې چې پرې رایه واخیستل شي، ځکه اجماع موجوده وه. اختلاف په دې کې دی چې له طالبانو سره څه ډول چلند وشي. ځینې هیوادونه باور لري چې د تعامل، خبرو او سوداګرۍ دوام له طالبانو سره غوره لاره ده. ځینې نور بیا باور لري چې دې لارې نتیجه نه ده ورکړې. زه د خبرو اترو پلوی یم، خو د عادي کولو پلوی نه
یم. So I think that is the way forward.
What do you mean by normalization?
عادي کولو هدف څه دی؟
عادي
کول یعنی یو داسې رژیم چې له نړیوال نظره مجرم پیژندل شوی او له بشري حقونو او نړیوالو قوانینو څخه یې پراخې سرغړونې کړي د یوه عادي حکومت په توګه ومنل شي. دا یعنې طالبانو ته اجازه ورکړل شي چې ډیپلوماتان واستوي، په نړیوالو غونډو او مجلسونو کې ګډون وکړي او په دې ډول دا پیغام ورکړل شي چې د طالبانو اوسنی چلند د منلو وړ دی. حال دا چې داسې نه ده، افغانستان کې له لسیزو راهیسې معافیت حاکم و، یعنی د جرم له ترسره کولو سره حساب نه کول، خو له نړیوالو قوانینو د ښکاره او عمدي سرغړونو لپاره باید پایلې موجودې وي.
آیا
تاسو په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د بشري حقونو په وضعیت کې کوم معنا لرونکی پرمختګ
وینئ؟
هیله لرم چې د تعلیم په برخه کې بدلونونه رامنځته شي، خو اړتیا ده چې ډېرې ګډې برخې په نښه کړو، دا چې په کومه برخه کې همکاري کولی شو او له کومه ځایه پیلولی شو. یوناما دا مهال د مخدره موادو پر ضد مبارزې او خصوصي سکتور باندې کار کوي او هڅه کوي چې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې شامل کړي. دا هغه برخې دي چې د همکاري زمینه جوړولی شي. ځینې نور د چاپیریال ساتنې یا د ماین پاکۍ یادونه کوي چې د ګډ کار فرصت کېدای شي. همدارنګه د معلولیت لرونکو کسانو وضعیت هم کیدای شي د همکارۍ یوه برخه وي. دا هغه زمینی دي چې ښایي وکولی شي د بشري حقونو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
improvements in the human rights situation.